بني خبري
روكو راست
سبيني خبري
روكو راست
شنوندای عزیز احد عزیز هستم، باز هم خوشحال هستم با تقدیم برنامه روکو راست سپین خبری، باز هم با جناب محترم آشناس صاحب در خدمت شما قرار داریم. بلاول بوتو وزیر خارجه پاکستان در حاشیه نشست امنیتی منشن در جرمنی گفته که اگر مسئله تروریسم در افغانستان جدی پنداشته شه، گروه های تروریستی موجود در این کشور تهدیدهایی را متوجه جهان خواهد ساخت. اما طالبان حضور گروه های تروریستی را در افغانستان رد میکنن و به تازگی سخنگوی حکومت طالبان گفته که داعش بر از اونا یک تهدید نیست بلکه یک مشکل است. آیا واقعا یک تهدید است یا یک مشکل؟ برنامه امشب به همین اختصاص دارد.
زم په خپل نوبت سلامونه وړاندې کوم د آشنا رادیو ټولو اوریدونکو ته او په ویب پاڼه چې څوک منګوري ټولو ته خدای دې وکړي چې صحت ولري ښه اوسئ. لکه عزیزاده صاحب چې ذکر کړله، موږ جرمني په مونشن ښار کې چې د امنیتي کانفرانس درېیمه او اخري ورځ ونن، د پاکستان خارجه وزیر وویلې نړیوالو ته ویلې چې افغانستان کې داعش لوی خطر دی او د طالبانو د حکومت په وړاندې بل هیڅ ډول مقاومت وجود نه لري. موږ په همدې موضوع د میلمنو نظرونه اخلو، خو تر دې مخکې چې موږ مثلا میلمانه ولرو، موږ د سر ته سات دی او غواړو چې تازه خبرونه تاسې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه واورئ. تر هغه وروسته به موږ خپل میلمانه هم معرفي کړو او تر څنګ یې بحث به پیل کړو. ځینې پوښتنې چې تاسې را لیکلي دي هغه به هم شریکې کړو او خپلې پوښتنې به هم د میلمنو سره شریک کړو.
ویان سید سلیمان شاہ د پاکستان د بهرنیو چار وزیر بلاول بوټو زرداری ویلی دی چې طالبانو په افغانستان کې د اقتصادي او بشري بحرانونو په وجه ونشو کولای چې له نړیوال ټولنې سره خپلې ژمنې عملي کړي. زرداری چې د میونخ په امنیتی کانفرنس کې وینا کوله زیاته کړه چې پاکستان نه غواړي پر افغانستان ارغل وکړي، خو هغه په عین وخت کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او هم د نوموړي په قول د ټیریزم پر خلاف وجنګیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په باور طالبان د افغانستان د سرحداتو د خوندي کولو توان نه لري. په عین وخت کې د یو شمېر هیوادونو ښځو بهرنیو چارو وزیرانو چې د میونخ په امنیتي غونډه کې ګډون کوو په یوه ګډه مطبوعاتي بیانیه کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو په لوړو زده کړو او د ښځو په کار کولو د پابندۍ پر لګولو اعتراض کړی. دا اقدام یې له ټولنیز ژوندانه نه د هغوی ګوښه کول وبلل. بیانیه د جرمني، کاناډا، فرانسې، بلجیم، آیسلند، منګولیا، کوسوو، سلووینیا، انډورا او البانیې د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه لاسلیک کړه. د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د حکومت اقتصادي کمیسیون پر ځانګړو اقتصادي زونونو باندې په افغانستان کې د ناټو او امریکا د پخوانیو نظامي اډو د بدلولو پریکړه کړې. د ملا برادر دفتر نن د یکشنبې په ورځ په یوه مطبوعاتي بیانیه کې وویل تصمیم ونیول شو چې د صنایعو او سوداګرۍ وزارت ژر تر ژره د بهرنیو ځواکونو د پخوانیو پوځي اډو چارې سنبال کړي او ځانګړي اقتصادي زونونه دې پکې جوړ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا اوچا وای چې دغه نړیوال سازمان د ارزیابۍ له مخې 55% کې کورنۍ په هغو موقتي سرپناو کې اوسیږي چې په نسبي ډول خراب شوي دي او 43% کې په فوقالعاده ډول خراب شو شلټرونو کې اوسیږي. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ اداره وای چې له ایران سره به د اورګاډي لارې د خواف او هرات ترمنځ سوداګري 1401 هجري شمسي کال تر پایه پورې پیل شي. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بلغاری په پایتخت صوفیا کې په دې ونه کې د یو سربسته ټرک په کانټینر کې د اکسیجن د کمبود، لوګي او تندې په وجه د یو شمېر افغانانو د مړینې له امله خفقان څرګند کړی. دغه خلک له ترکیې نه د بلغاریې په لاره په قاچاق اروپا ته روان وو. اسرائیلو په دمشق کې د سوریې د استخباراتو ودانۍ په توغندو وویشتله. د خبر تفصیل.
د اسرائیلو پوځ نن د یکشنبه په ورځ د سوریه په پایتخت دمشق کې پر هغه امنیتي ناحیه باندې د توغندې برید وکړ چې د سوریه د رژیم د استخباراتو دفترونه پکې پراته دي. د فرانس پریس اژانس په لندن کې د سوریه د بشري حقوقو د څار د دفتر په حواله خبر ورکړی دی چې په دغه مرګانی برید کې 15 کسان وژل شوي او د استخباراتو یوه ودانۍ چې ګمان کیږي د ایران او لبنان د شیعهګانو د حزب الله کسان پکې دیره وو ولګېدله او ویجاړه شوه. خو د سوریه حکومت تر اوسه څه نه دی ویلي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
لبل خو دې تازه خبر لمخه 35 کسان چې په سوریه کې قیمتي ټروفلونه لټول د داعش د وسلوالو لخوا وژل شوې دي. د رويټرز خبري اژانس نن سهار له بیت المقدس نه خبر ورکړ چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو 13 ونه د اسرائیل د خامو تیلو په یو ټانکر باندې د حمله پلا د ایران په غاړه وغورځوله. د فرانس پریس خبري اژانس ریپورت ورکړي چې په ترکیه او سوریه کې دوونه مخکې د مرګانې او زلزلو لامل د وژل شوو کسانو شمیر نن د یکشنبه په سهار له 44,000 نه واوخت. په سلګونو زره خلک ټپیان شوي دي او په لسګونو زره کورونه له خاورو سره برابر شوي دي. د فرانس پریس اژانس د خبر لمخې شمالي کوریا چې د اوږده واټن کم توغندې ورکړو د جاپان په ځانګړي اقتصادي سیمه کې لګېدلې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یکشنبه په ورځ له واشنگتن نه خبر ورکړ چې د بایدن اداره په بیړه لګیا ده زیار باسي په اشغالي سیمو کې د ناقلو يهودو د آبادولو د پالیسۍ لامل د یو ډیپلوماتیکي بحران مخه ونیسي تر څو د یوکرین د جنگ په سر د روسي لغندل نه توجه په بل خوا وانوړي. چین په جنیو کې د ملګرو ملتونو د اقتصادي ټولنیز او کلتوري حقوقو د کمیټې په کلنۍ غونډه کې په هانګ کانګ او سینجیان په حالت کې خپل سختو امنیتي پالیسیونه دفاع وکړه او د بشري حقوقو د مدافعانو د انتقاد رد کړ چې واکمن کمونیست ګوند د کورونا د کورونا سوبال خبرېدو وروسته له نړیوالنه د معلوماتو د پټولو هڅه وکړه. د هالند حکومت نن له هغه اروپایي هیواد نه د یو شمېر روسي ډیپلوماتانو وستلو اعلان وکړ. د هالند حکومت وايي چې روسي ډیپلوماټانو کوشش کوي چې جاسوسان له ځان سره راولي. د ای بی سی نیوز ټلویزیون نن سهار خبر ورکړ چې د امریکا د لاس انجلس په ښار کې د عیسایانو د کاتولیک فرقې د وی کلیسا مشهور بیشاف یا مذهبي مبالغ ډیوډ اوکانل چې له 1345 کلونو نه په دغه ښار کې تبلیغ کاوه د شنبه په ورځ وژل شو. او د عامې روغتیا وزارت وایي چې د طالبانو حکومت د کانټراسپټیوز یا د حمل ضد ټابلیټونو پلورل نه دي منع کړي. په دې ونه کې ځینو برېتانوي رسنیو رپورټ ورکړو چې چارواکو په کابل او مزار شریف کې په پلورلو قطعي پابندي لګولې. خدای مې روغتیا د وزارت وایي ډاکټر شرافت زمان عمار دغه رپورټ رد کړ. د خبرونو پای
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ رادیو خبرونه درولې دي. خو امریکا غټ په پورش منځ کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو صفو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو صفو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدل شي.
شنوند عزیز، باز هم شما را خوش آمدید میگیم به برنامه روکراست از رادیو آشنا صدای امریکا. شما همزمان ما را در ستلایت یا ماهواره صدای امریکا هم میتونین ببینین. اما طوری که در آغاز گفتیم، موضوع برنامه امشب در مورد اظهارات بلاول بوتو و اظهارات طالبا در مورد تهدید داعش اختصاص دادیم. بلاول بوتو در کنفرانس، در البته در حاشیه کنفرانس مونشن در جرمنی، کنفرانس امنیتی، گفته که داعش یک تهدید بسیار کلان برای طالبا و جهان است. طالبا گفتن که این تهدید نیست، فقط یک مشکل است. ما برای تحلیل و بررسی این موضوع که آیا طالبا واقعا تهدید بسیار بزرگ برای افغانستان و جهان است، و یا ای که به گفته طالبا تنها یک مشکل محلی است در افغانستان و او را همونطور که طالبا گفتن ما بزودی ریشه‌کن میکنیم. دو مهمان عزیز دعوت کردیم، جناب محترم نصرالله استانکزی، استاد سابق پوهنتون کابل و تحلیلگر سیاسی، و جناب شاه محمود میاخیل، معاون سابق وزارت دفاع ملی افغانستان که زمانی هم والی ولایت ننگرهار بودن و زمانی هم سرپرستی وزارت دفاع ملی را به عهده داشتن. اول ما از میخوام بخوام مطمئن شم آشنا صاحب که میمان ما در خط تلفن هستن، آواز ما رو میشنون، یعنی پروسر برنامه اطمینان داده از موجودیتشان از حضورشان. جناب استانکزی صاحب شما آواز ما رو میشنوید؟
سلام به شما، با همکارتان و جناب یاخیل صاحب و شنونده های عزیز.
بسیار تشکر که شما دعوت ما رو قبول کرده این امروز روز یکشنبه، البته یگانه روزی که شما فرصت دارین معمولا. جناب میاخیل صاحب شما هم آواز ما را میشنوین؟ با ما هستین؟
سلام درست به شما و استاد محترم سنجای صاحب و اشناس و همه شنونده های شما. بله آواز شما را میشنوین.
زنده باشین. ما میخوام به اجازه شما آشناس از امی سوال عمده شروع بکنیم، بریم به جزئیات. البته آیا وزیر خارجه پاکستان اظهارات را که کرد تا چه حد به واقعیت نزدیک است، و آیا طالبا توانایی مقابله با داعش در افغانستان دارند؟ جناب سنگزی صاحب بین که شما شروع کنید.
بازم با سلام مجدد. در مورد سخنان وزیر خارجه پاکستان باید عرض بکنم که پاکستان همواره کوشش کرده که در حدود 40 چند سال به این طرف که بسیاری وقتا مشکلات خودش هم و همچنان بحث مشکلات تروریسم و افراطیت هم به شکل از اشکال به گردن مقاماتی که در کابل حاکم هستند به اندازه و یک نوع دیپلماسی ناکام پاکستان بوده و تا علیه افغانستان و گاهی اوقات هم بسیار کارا بوده برای اغوای همکارای بین المللی پاکستان و متحدین پاکستان و ذهنیت عامه بین المللی، چرا پاکستانی ها در ایلاویگری های خود تجربه بسیار خوب دارن. بس ای که داعش به عنوان یک تهدید وجود داره یا نه، دقیقا داعش در منطقه ما تبدیل شده به یک تهدید، و شما میبینین که از زمانی که جمهوریت در افغانستان سقوط میکنه و طالبان میایه، داعش همواره بیشترین عملیات پیچیده و مغلق مسئولیتش در شورای بزرگ افغانستان از جمله پایتخت افغانستان متقبل شده و به نظر ما یک تهدید بوده میتونه برای طالبا. اما من این فکر میکنم که وزیر خارجه پاکستان میخواه مشکلات امنیتی کشورش یک نوع توجیه کنه، یعنی با او از یک دید دیگه میبینه، در حالی که ما باوری نیست که واقعا طالبا و سایر گروپ های مخالف طالبا که به اصطلاح گروپ های تروریستی خوانده میشه و از گذشتن منطقه فعال بودن و متاسفانه منبعی که اینا ظهور کردن و رشد کرده پاکستان است، دقیقا یک تهدید بر طالبان بوده میتونه، حال در کوتاه مدت یا طویل مدت.
ولی استاد به اجازه شما بباشن که یک آقای زرداری هم ایره گفته که اونا یعنی طالبا اردوی دائمی ندارن، نیروهای ضد تروریستی ندارن، نیروهای سرحدی منظم ندارن، در چنین شرایط اگر اراده داشته باشن، اما ظرفیت مبارزه با این تهدید ندارن. این یک مشکل بر همسایه‌های نزدیک که بعد در مجموع بر جهان است. آیا امور رقمی که شما گفتین، وزیر خارجه پاکستان مشکلات عدیده که خود پاکستان حال متوجه است و مواجه است به او، ایره میخواه به عنوان یک وسیله استفاده بکنه برای جهان وانمود بسازه که مشکلات عمده از کشور همسایه است، و برای که یک اشاره هم کرده به حملات خونین پاکستان که گفته که پس از استقرار مجدد طالبا در افغانستان سطح حملات در پاکستان افزایش یافت.
ببینید، دو مسئله را باید از هم جدا بکنیم. مسئله اول ای که من عرض کردم پیشتر که هر گروه تروریستی در منطقه، در هر کشوری که باشه، برای کشورهای دیگه تهدید تلقی شده میتونه. و مسئله دوم ای که پاکستان هم دو مشکل در داخل خودش داره. یکی میخواه پاکستانی ها به این رقم ذهنیت عامی که در پاکستان علیه حکومت موجودش، هم از بحران اقتصادیش، هم از بحران سیاسیش و هم از بحران امنیتیش به وجود آمده و رکنه و توجیه کنه و ذهنیت عامه را در پاکستان منحرف بسازه. از طرف دیگه میخواه که یک نوع ذهنیت دنیا را هم برای خودش جلب بکنه و با این بازی میخواه که یک بار دیگه اگر بتانه کمک های جامعه بین المللی را به این شکل برش در مبارزه با تروریسم جلب بکنه. به هر صورت ما باورم ایست که پاکستان در آتشه که خودش به اصطلاح در منطقه افروخت و باعث مرکز افراطیت تقریبا در چار دهه نه تنها در منطقه بلکه در سطح جهان شناخته میشه، امروز آرام آرام خودش هم میره به آتش میسوزد. از طرف دیگه شما متوجه هستین که عملات اخیری که در پاکستان صورت گرفت یا قضای امنیتی صورت گرفت در چند روز اخیر، اکثرا مسئولیت از این تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفتن و بلاول بوتو اصلا از اون طالبا خودشان کدام بحث بسیار مشخص را در بیانش ارائه نکرد.
من نه ستانزه سبستاسنم استری مشی او میخیل سبستاسنم استری مشی. من نه زما پختنه داوه چه اول دا چې د دایشه خراسان په نوم ډله چې په افغانستان کې اديږي چې ویل کېږي حضور لري، د پاکستانی چارواکو د ورستیو وینا او سربیره هم د امدغه دایشه خراسان ډلې ته مربوط په د ورځې نه چې طالبانو د تیر کال یعنی 2021 کال اگست نه ورستي واکه خسته تقریبا 15 خونړی بریدونه کړی دي او ډېری په اقلیتونو کړی او مسولیت به دوی واخسته. یعنی یو ډول په مطبوعاتو کې د ښکارېدل چې د دایشه په نوم ډله په افغانستان کې حضور لري. میخیل صاحب که ستاسونه یو ورستاسو معلومات سدي، څومره دغه د دایشه خراسان څنګه یا ډله په افغانستان کې حضور لري، څومره قوت کده، او واقعا په دې ساده چې نړیوال کانفرنسونو کې ټول جهان په دې باندې متفق شي چې دا یو لوی تهدید دی؟
یو ځل بیا تاسو ته سلام سمیلی صاحب. زه دا غوښتم د اول خبرې سره سمیلی صاحب چې وکړه موافقم چې پاکستان په دغه څلوېښت کالو کې روایت سازي کوي او روایت هم دا دی چې مونږ یعنی پاکستان د دغه تروریزم قرباني دی او پاکستان د دې اراده لري چې د تروریزم په مقابل کې وجنګیږي، خو ظرفیت یې نه لري او همدغه د ظرفیت لرلو په اساس باندې دوی د دنیا نه او بلخصه د امریکې نه یعنې ډېر امتیازات په تیرو څلورو لسیزو کې پنځه لسیزو کې واخیستل او اوس هم غواړي چې همدغه روایت تقلید کړي. نو په دې خاطر باندې اصلي داعش نه بلکې یو غیر قانونمند حکومت چې هلته مختلفې توریستي ډلې دي، یوازې داعش نه دی، هلته لشکر طیبه ده، هلته القاعده ګروپونه دي، همدارنګه د شرقي پاکستان حرکت دی، د پاکستان نور ګروپونه دي چې د خپل سره شریکه مبارزه کړې ده. نو په دې خاطر باندې که افغانستان کې یو مشروع قانونمند حکومت نه وي نو دا بیا افغانستان ټول لپاره تهدید دی. اما اصلي خبره دا ده چې دغه ډلې چا جوړ کړلې، چا حمایه کړلې او د دې هغه مراکز او تعلیمګاه دا چیرته وي تر اوسه پورې؟ نو پاکستان هغه ستراتیژیک اوف پالیسي هم دا ده چې دغه ډلې یا افراطي ډلې دا غواړي چې د خارجي پالیسۍ په شکل باندې استفاده وکړي او د دې نه ګټه وکړي او د افغانستان په متعلق د دې سیاست ډیر واضح دی چې دیونه غواړي چې په افغانستان کې یو قانونمند مقتدر حکومت هلته موجود وي. نو که چیرې یو غیر قانونمند حکومت وي او هغه ضعیف وي نو په مختلفو سټیجونو کې دنیا ان دې غواړي چې د افغانستان نمایندګي وکړي او دغسې خبرې به کوي او د دې د غواړي چې د خپل هیواد په ګټه باندې استفاده وکړي. نو په دې خاطر باندې دا نوې روایت نه ده بلکې هغه زاړه روایتونه دي په نوي شکل وغواړي چې
مګر میاخیل صاحب او به چې خبرې مې نه قطع کړي. تاسو چې کله د جمهوریت په وخت کې په ننګرهار کې والی وي په مطبوعاتو کې تاسو یو لوی کانفرنس ورکو تقریبا شپیتاویا فامیل او کورنۍ تاسو ودرولی او کیمرو ته او تاسو د سیمه معرفت چې دا د دایښ خلک دي چې په چین او په شینوارو لوی شینوارو لسوالوی ساحه کې دوی الته وو او نیول شوی وو او بیچاره وو ډیر او تاسو بیرته ولېګل پاکستان ته. یعنی د سخکاری دل چې د دایښ ډیر مسله خلک یا وسلوالو فامیلونه الته وو دا څه ډول وکړلګ زره په دې اړه معلومات ورکړي.
کله چې زه ننګرهار ته ما د تګ نه مخکې او کله چې زه ننګرهار ته لاړم نو داعش په ننګرهار کې ډېر نفوذ درلود او تاسې یو وخت کې لیدلي وو چې حتی جلال آباد ښار د سقوط په حالت کې وو او په ننګرهار پوهنتون کې د طالبو داعش بیرغونه هلته اوچتېدل. نو کله چې زه لاړم په شپږو ولسوالیو د ننګرهار کې داعش مرکزونه درلودل چې د چینو په چوراګامو خوګړیو او همدارنګه د چپېهار او د دیبالا یا حسکینې په سیمه کې ان دې والته مرکزونه درلودل او دا غوښنه ده د ننګرهار او همدارنګه د افغانستان ولایتو کې عملیات کول. نو په دې خاطر باندې او زمونږ هغه خپل ارزونم دا و چې یو زیات کسان د دغه داعش ننګرهار چې دا د عراق یا د سوریې د داعش سره مستقیمه رابطه نه درلودله صرف نوم استعمالوه او د دې زیات کسان چې کوم یو دا د ټي ټي پی او همدارنګه د مجاهدینو د بازي ګروپونو نه چې اسلامي ګروپونه هغه وخت د طالبانو یو څو کسان او څه هغه ته د ورګځین بازي کسان په دې کې د مختلفو ملحوظونو لامل سره یو ځای شي. نو دې لپاره موږ دا پلان جوړ کړم نه چې هغه توصیه موږ د ننګرهار د جلبا د خان مشروع کړو او همدارنګه اول موږ د ټي ټي پی مراکز چې کوم یو په لارې کې هغه لمنځه ویول
صحیح
دا هغه نور څه چپرهار او نور ولسوالۍ ته لاړو چې اخیری دغه د دې په مرکزونه په اچین کې وو چې اچین په اخر تر کې هغه لمنځه لاړو لا تقریبا په سلګونو تک یو نیم درکته په کې شو وویل شو او چې دوی سره فامیل نه هم د دای شو فامیل دا و چې څو بل هغه سره وو په فامیل نه هم سره وی نو دا درې څلور کټګوري کسان یو هغه کټګوري کسان چې هغه د ډیورند فرضي کرښې د دوه خواوو پورې نه مربوط کسان هغه مشمانه په هیڅ کې نه هغه د مشرانو د قبایلو د مشرانو د لارې هغه د تاغیو ته ورکړل ځکه چې مشمان باید موږ ورکړي او هغه چې افغانانو هغه هم خپل ولایتونه ته ولېګل او نارینه چې وو هغه ټول چې نه دي چې برخه اخیسته و او خارجي اتباو نو دا هغه ټول د کابل متاسفانه چې دغه کسان چې کله طالبان راغلل نو دغه زندانونه ټول بیرته کړل او په دغه کسان چې بندیانو دا ټول
خوشحاله. تاسو خبرو نه داسې ښکاري چې دوی تر ډیره د بنیادي مذهبي خلک نه وو بلکې مجبور او اجرتي خلک کاریدل. مننه میاخیل صاحب. یو پښتنه عزیزاده سیبم لرم. بله
یو ته دا نه دا اکیدوي کسانو یو څه دا کسان وسره د نور ملحوظات په خاطر هلته
دي. بله میاخیل صاحب البته به نکات که شما اشاره کردین گروه های تروریستی در افغانستان ایره بعدا با شما باز مطرح خواهد کردیم برای که شما در یک مقام بزرگ امنیتی در افغانستان کار میکردین. ولی اگر از استانیزای صاحب شروع بکنیم سوال دیگر، آیا جناب استانیزای صاحب شما به حیث تحلیلگر امور سیاسی و متخصص امور بین المللی شما به این عقیده هستین که داعش دوباره بازسازی شود یا شده بتواند در افغانستان به حیث یک خطر و اظهارات طالبات تا چیه در این مورد درست هست کنم؟ فقط بسیار سطحی میگن یک مشکل است.
احیای هر گروه تروریستی در افغانستان متصور هست، دلایل متعدد داره. دلیل اولش عدم موجودیت یک دولت قانونی در کابل است. دو، وجود گروهی که خودش تروریستی تلقی می شد در قدرت هست. سوم، مداخله کشورها به شکل از اشکال دلیل دیگه شده می تانند. دلیل حضور فعال داعش و القاعده و مشابه به اون گروپ های دیگه تروریستی از جمله گروه های مربوط به آسیای مرکزی یا ترکستان، اینا موجودیتشان از قبل و استفادهشان از پایگاه بین خط فرضی جورند در این طرف خط جورند و اون طرف خط جورند مسئله دیگه است که اینا را اینجا ابقا میکنه. شکست داعش در عراق و سوریه و متواری شدن از اونا این موضوع دیگه است که مطرح بحث شده میتونه. همچنان نکته را باید فراموش نکنیم که روابط زیرزمینی ایران با القاعده تمام از این میتونه عوامل باشه که این گروه ها را فعال بسازه و همچنان دسترسی و امکانات. از طرف دیگه سیاست دوپهلو و دروی پاکستان که میتونه به اشکال مختلف گروپ های تروریستی را حمایه و تجهیز و تمویل بکنه و موجودیت هزاران و حتی میلیون ها میل اسلحه مختلف نو در دو طرف سرحد، قاچاق مواد مخدر به عنوان منبع درآمد، تمام از این عوامل است که میتونه این گروه ها را در اینجا به اصطلاح تداومشان ببینیم، در بعض موارد ابقا و احیایشان ببینیم و حتی میتونه در نهایت یک تهدید باشه. بله،
ما متحد هم شوم.
متحد شدنشان به نظر من خیلی تاکتیکی خواهد بود، خاطر که از دید ایدئولوژیک هم یا متفاوت هستن، منابعی که اینا را تبدیل میکنن هم متفاوت هستن، کار مشکل خواهد بود. اما اگر متحد هم شوند، مثل که تجربه شده بود گروه های تروریستی در دوران جمهوریت، گاهی وقت در باز عملیات ها که یه پر داخل دکر و حتما با فکت ها می فهمن و معلومات داده می تانن، باور من ایست که بسیاری وقتا همی طالب ها و همی گروپ های دیگه افراطی متحدانه علیه جمهوریت اقدام می کدن. اما این فقط تاکتیکی بوده، نه اتحاد استراتژیک.
من نستان سه سب میخیل سبنگ دو دقیل رو بیا خبرون او رو طول خو کولی شو چه و نظر ستاسه لگواخلو مختصر گنده. یو دا چه دایش پا باره که خوصن دایش خراسان زنگه چه پا افغانستان که دیگه دو 2015 است ندیره مطرح شوی رو رو او زیادترین بریدونه پا 2001 که دا طالبانو تر سقوط مخ که در بری مخ که او یا دا جمهوریت دا سقوط پا لگ مخ که دیر وقت دسی گمان که دو چه دا دا تحریک طالبان پاکستان غری دی پا یو بل نوم بانده را پیدا شوی دی پا دی سیمه که چه عدف وی چه شی خود دوی خیی چه مثلا زنی آغا مطرح مرکزون نلکه دا امریکا دا سول انستیتیوت که چه کم تحقیقی پا دی عده کرده دوی لیکلیو چه دای دا بغدادی چه پا سوریه که و عراق که و دا آغای نه اتابیت کرده دی و دوی غختل چه دا غا د ډیورن کرخه شاوخوا خلکو د روحیاتونه چې ډیر کلیوالي پاتې دي د دوی نه استفاده وکړي او لخکرې جوړې کړي او د خپلو اهدافو دپاره چې اسلامي نظام ولري. آیا هغه بیس او اساس هم د دې همدغه ډول باندې شروع دی که نه لویه استخباراتي څلوبه ده؟
د دې بیس او اساس خو د تروریستي یا د افراطي ډلو دا څلوېښت 50 کاله کېږي چې دغه د جهاد په وخت کې مدرسې جوړې شولې او مختلفو ملکونو هغه اهداف درلودل او د مختلف ایدیالوژۍ په خاطر باندې وهابي سلفي ګروپونه او نور مختلف مدرسې وي چې هغه کې یعنی په زرهاو او په لسګونو زره کسان دي کې تربیه شول او د هغېونه فارغ شول. نو دا مفکوره یعنی موجود وه چې په دې لپاره بستر موجود و. دویم بستر دا و چې په یو سیمه کې چې حکومت حاکم نه وي هلته قانوني خلا موجود وي، نو دې هلته زیان نیسي. او بیا د هغې نه وروسته د فقر مسله هم زیاته مهمه ده چې زیات کسان د مختلفو عواملو دغه سیمي هغه سره لکی یعنی مختلف عوامل لري. نو د داعش دغه مرکز چې کومه و د اورګزای چې و د کچدری و هغه مشران هلته و او بیا وروسته چین کې یعنی نفوذ وکړ. اول ځل د حزب اسلامي یو کمانډان مسلم دوست په نوم باندې د داعش سره خپل هغه بیعت اعلان کړ چې هغه په کوټ کې په ننګرهار کې. نو بیا دا ورورو نور کسان چې دغه مختلف ایدیالوژي و دي سره یو ځای کېږي دا مختلفو موضوعات په خاطر یا هدفونو په خاطر باندې او پاکستان یعنی
حمایت او تربیه او رهبری اخوا ته په دې اړه دوی تمویل ته او روزنه او پالنه او الهام اخستل د کم زینه دي. منګه سر د سات کې استو تاسو دوړو محترم ملمنو نه هیله کوم سره وسی یو څو شیبي چې د تازه خبرونه اوریدونکو ته ورسو او غویم په وسیله منتظر دی او بحث باوري منګ بیرته بحث سره ګرځو او منګ سره وسی.
سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. سخنگوی حکومت طالبان گروه داعش را تهدید برای افغانستان نه بلکه یک مشکل عنوان کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز یک شنبه در واکنش به اظهارات بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده است که گروه داعش تا اکنون نتوانسته که یک جای مهم دولتی را هدف قرار دهد. این در حالی است که بلاول بوتو زرداری دیروز شنبه در کنفرانس منشن گفت که داعش یک خطر بزرگ برای طالبان است. اداره همانگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا میگوید که بررسی ها نشان می دهد که 56% خانواده ها در این کشور در سرپناه های نیمه آسیب دیده زندگی می کنند. این اداره در توییت امروز یک شنبه همچنان گفته است که 18% دیگر در سرپناه های شب روز را سپری می کنند که با آن آسیب قابل ملاحظه وارد شده است. به گفته اوچا برای فعالیت امداد رسانی در 3 ماه اول 2023 میلادی و بیش از $30 میلیون نیاز است. این در حالی است که مردم در بسیاری مناطق افغانستان شکایت دارند که توزیع کمک ها شفاف نبوده و عمدتاً به نیازمندان نمی رسد. حکومت طالبان میگوید که قرار است روند انتقالات اموال تجارتی از طریق خط آهن خواف هرات به زودی آغاز شود. جزئیات بیشتر را از فوج احسان می شنوید.
اداره خط آهن افغانستان که تحت مدیریت حکومت طالبان است، روز یکشنبه 19 ماه فوریه در توییترش نوشته است که هیئتی از این اداره به شمول قطعه 3 خط آهن خواف هرات، استگاه های غوریان و روزنگ از بخش های دیگر این خط آهن نیز دیدن کرده است. اداره خط آهن افغانستان افزوده است که در جریان این بازدید استگاه غوریان به طور رسمی به جانب ایرانی تحویل داده شده تا آنها بتوانند دفاتر تکنیکی خود را در آنجا فعال کرده و طبق وعده داده شده کارهای باقی مانده تکنیکی خط آهن را انجام دهند. این اداره به نقل از مصطفی رضایی رئیس کنسرسیوم خط آهن ایران گفته است که تا قبل از پایان سال روان خورشیدی خط آهن خواف هرات تسهیلات برای انتقال را آماده خواهد کرد. حکومت ایران تا کنون در این مورد چیزی نگفته است.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. در حالی که تلفات ناشی از زلزله مرگبار در ترکیه و سوریه به بیش از 46,000 نفر رسیده است، اداره مبارزه با آفات طبیعی و حالات اضطراری ترکیه اعلام کرد که عملیات جستجو و نجات تا حد زیاد یکشنبه شب پایان خواهد یافت. ترکیه در حال از توقف عملیات نجات خبر داده که گروه های امدادرسان روز شنبه 18 ماه فوریه حدود 12 روز پس از زلزله 2 نفر را در شهر هاتای ترکیه و چندین تن را در شهر آنتاکیای سوریه از زیر آوار نجات دادند. مقام ها و کارمندان صحی در دو کشور گفتند که تاکنون 40,642 نفر در ترکیه و کم از کم 5,800 تن در سوریه جان باختند که با این حساب شمار مجموعی تلفات ناشی از این زلزله به 46,442 نفر رسیده است. دو زلزله با شدت 7.8 و 7.5 درجه به مقیاس ریکتر با تاریخ 6 فوریه مناطق جنوب شرق ترکیه و شمال سوریه را تکان داد که در اثر آن تاکنون بیش از 46,000 نفر جان باختند. با گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، حملات هوایی اسرائیل بامداد یک شنبه یک محل مسکونی را در دمشق پایتخت سوریه هدف قرار داد که بر اثر آن کم از کم 5 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شده است. صدای انفجارهای مهیبی حوالی ساعت 1 بامداد با وقت محل در منطقه مرکزی پایتخت شنیده شد. سانا گزارش داد که سیستم دفاعی هوایی سوریه در حال مقابله با اهداف متخاصم در فضای اطراف دمشق است. خبرگزاری دولتی سوریه به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد که در این حملات هوایی اسرائیل 5 نفر به شمول یک سرباز کشته و 15 غیر نظامی زخمی شده اند و تعداد از ساختمان‌های مسکونی ویران شده است. از سوی دیگر، گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گزارش داده که 15 نفر از جمله یک زن در حملاتی که ساحات مرتبط به شبه نظامیان ایرانی و گروه شبه نظامی لبنانی حزب الله را هدف قرار داد کشته شده است. حملات در حومه دمشق رخ داده است. کوریای شمالی روز یکشنبه اعلام کرد که آخرین آزمایش میزایل بالستیک قاره‌پیمای آن جهت تقویت بیشتر ظرفیت حمله هسته‌ای مهلک این کشور علیه رقبای آن بوده است و همچنان تهدید کرده است که در پاسخ به تمرین‌های نظامی آینده بین ایالات متحده و کوریای جنوبی اقدامات قدرتمند بیشتر را نیز انجام دهد. ایالات متحده با پرواز به مفقن‌های مافوق سرعت صوت خود در اواخر روز یک شنبه با تمرین مشترک همراه با تیاره‌های جنگی کوریای جنوبی در یک نمایش قدرت در برابر کوریای شمالی پاسخ داد. آزمایش میزایل بالستیک قاره‌پیمای روز شنبه که اولین آزمایش چنین میزایل کوریای شمالی از اول ماه جنوری بود، نشان می‌دهد که رهبر کوریای شمالی از تمرین‌های نظامی رقبای خود با عنوان فرصت برای گسترش ذرات‌خانه هسته‌ای کشورش استفاده می‌کند تا در معاملات آینده با ایالات متحده دست بالا داشته باشد. و مرکز کارتر روز شنبه در بیانیه تایید کرده است که جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین ایالات متحده که با 98 سال عمر مسنترین رئیس جمهور زنده امریکاست ترجیح داده است که ادامه رسیدگی به وضعیت صحیش را در منزلش واقع در پلینز جورجیا دوام بدهد. در بیانیه آمده است که پس از یک سلسله اقامت‌های کوتاه در شفاخانه، کارتر تصمیم گرفت که زمان باقی مانده حیات خود را در خانه با خانواده اش بگذراند و به جای مراقبت از سوی دکتران از مراقبت‌های آسایشی در خانه بهره مند شود. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
تاسو زمنګه غاک د امریکا غاک د مرکزی استودیو ناوړي زسلیت سلیمان اشنایم او زما همکار احد عزیز د سب استودیو کیو او مونږ نن د سپینې خبرې رکو راست خبرونه کې د افغانستان کې د داعش د ډلې په حضور او د هغه په غواخونو خطر د میلمنو نظرونه اخلو. مونږ سره دوه محترم میلمانه دي، یو شاه محمود میاخیل صاحب چې د دفاع د ملي دفاع وزارت پخوانی معاون پاتې شوی او سرپرست، او تر څنګ یې د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی صاحب مونږ سره د ټلیفون په کرخه دي. دواړو میلمنو نه یو خواهش کوم، یو ځینې دوستانو په دغه ټولنیزو شبکو کې چې موږ د پوښتنه او د بحث شریک کړی وو، ډېرو دوستانو خپل پوښتنې نظرونه دا شریک کړي، خو چون وخت کم دی زه به یو دوه د اقل واخلم چې پکې پوښتنه لري میلمنو نه، نو دا به ورسره شریکو. یو ورور د هیواد می په نوم باندې چې فکر کوم مستار نوم دی، د لیکلي چې افغانستان کې نور نه داعش ته او نه بله کومه مخالفه ډله، بس کله په هدف پاکستان دی، یعنی پاکستان کله په یو نوم کله په بل نوم له امریکا او متحدینو څخه پیسې اخلي او په افغانستان کې د وخت حکومتونه په یو نوم او بل نوم سره بدنامي او د افغانستان گاونډیان خپلې ګټې د افغانانو په جګړې کې ویني او خدای تعالی دی پر گاونډیانو دغه لنګ غوا نور وچکی. دا د غوی په وینا و. بل دوست کلی د عباس افغان په نوم باندې د لیکلي د افغانستان لپاره یو ډله خطر نشي جوړېده، بیروزګاری لوی خطر دی. او د یو بل دوست کلی چې د داعش فکری روزنه په پاکستان کې تر سره کیږي، التخکاره د تکفیری زده کړو درسونه ورکول کیږي او د دې ایدیالوژي د خونې په زرګونو مدارس او مراکز چون لري. بیا د دې ترڅنګ نظامی تربیه هم هلته ورکول کیږي او تل لاغه طرف څخه افغانستان ته راستول شوی
نو بیا دوی څنګه داسې بې ځایه اداوي کوي او پړه یې په افغانستان اچي؟ دې ته ورته ډیرو دوستانو نورم پوښتنې او خپل نظریات شریک کړي، خو زه به پوښتنه شریکه کړم. میاخیل صاحب، تاسو سره مې خبرې نیم کې پاتې وي. یو دا چې که چیرته دغه داعش غواړي چې مثلا دلته یو تهدید جوړ کړي، نو جنګ دپاره خو ابزار په کار دي، مدیریت په کار دي، امکانات په کار دي. او بیا هغه هم داسې یو جنګ چې دوی غواړي پټ وسي، یعنی مخفي دغه جنګ مخکې وړي چې څوک یې ونه ګوري، پیدا یې نه کړي، ونه پیژني. دا څنګه دا ظرفیت او توانایي پیدا کولی شي، خصوصا چې دوی د اطرافو نه راځي چې معمولا د ښاري ژوند او امکاناتو نه لري دي؟ بیا دوی دغه عصري ټکنالوژي مثلا کارولی شي چې د عملیاتو کې یا بریدونه وکړي؟ دوی دا ظرفیت او امکانات د کومه کوي ستاسو په نظر؟
اول خو دسره چې دغه ګروپونه دیو مرکزونه درلودل د ټریننګ لپاره، لکه مخکې چې تاسو یو څه اشاره هم وکړله، نو دا په تلویح کاله کېږي چې دوی تربیه شوي دي او بیا هغه ټریننګ نور کسان تربیه کوي. دغه د نورو ملکونو کسان چې موږ په ننګرهار کې فرض نیولي وو چې هغه د تقریبا د لسو هیوادونو نه وو، یعنی ټول په دغه ټریننګ کې دوی رول درلوده. دوی هغه مرکزونه په اوس پنځه کې هلته وو، نو د هغه چې منډه وو شول، نو هلته دوی درلودل. دا چې دوی ټریننګ او لاسرسی اصلیحې دپاره دا په افغانستان غوندې سیمه کې یا د ډیورنډ فرضي کرښې دواړو خواوو کې دا کومه داسې سخته خبره نه ده. او دې لپاره ډېر پیشرفته ټکنالوژي هم نه ده په کار، بلکې دغه انفجاري مواد او حتی د کیمیاوي سرې او څه نور شیان سرې یو ځای کوي. نو دېونه دا بمونه هغه بوشکې دی چې ورته ویلې جوړول او استعمالول به سره،
یعنی تاسو ویوي چې دوی یوازې دغه تخریبي او سبوتاژ یا بې نظمي ایجادولو ظرفیت ډېر لري، نور څه نه لري؟
نه، خو د حکومت ولې د پاره خو بیا نور دغه د تاسو ویلي نو طالبان تخریب ظرفیت درلوده، چې نه د دې واغټه ډله نه طالبان وو. اما د نظام د پاره د حکومت چلول لپاره هیڅ نو اجنډا او پلان نه لري. دا یو نیم کال کې تاسو ویلي بل چې کومه د څه طرحه دی وړاندې نه کړی چې دا افغانستان حکومت دی څنګه شله او د لخر څه بکی.
دوی خو تر ډیره وبخې، دوی خو تر ډیره دای دا کوي چې ګوندی خلافت جوړی دلته. اما پر صورت می اخیل صاحب ډیر وبخې چې نو وخت لکم یز غواړم د لک مختصر نظر د ستانګزی صاحب هم واخلم په دې اړه باندې. ستانګزی صاحب، یو دا چې د ظرفیت او امکانات دوی د کومه کوي که چیرته موجود وسی چې دای دا کوي او دوی کله اعلامیه ورکي؟ او یو بل اړخ ته دی پښتنې دام دی چې دوی ته ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان سره څومره ارتباط لري او دوی څه فرق سره لري؟
ګورې د تجهیز او امکانات لکه چې جناب میاخیل صاحب ته اشاره درلوده، په دغه سیمه کې خصوصا د ډیورنډ فرضي کرښې هغه غاړې ته لاسرسی پوځي تجهیزات ته ډېر اسانه ده. او دا یوازې په دې 50 کال پورې نه مربوطی دي، دا د انګلیس د استعمار له دورې نه په دغه سیمه کې دغسې یو سیاست چلېدلی ده چې باید دغوا، یعنی د افغانستان خاوره ته هر وخت سبوتاش لامده و سیمونه سادگی راسی. بنابراین تجهیز مسئله دیره دیره مغلقا نده ده ما پرقیده، او تمویلی که دیسی چه پاکستان حکومت و که ولی پاکستان حکومت استراتیجی دوی نقطه دی ده افغانستان پرتباط ده تاسیس تای بیا ترده نپوری. دوی نواری پکابل که یا مقتدر حکومت دوی دوم د سیمه حکومت چې هغه د دې د منځکړی او اصلي دښمن انسان نږدې اړیکې ولري، او درېم پاکستانیان غواړي چې د افغانستان لارې مرکزي آسیا مارکیټ او اقتصاد په لاس کې ولري. بلان که چیرې دلته یو مقتدر حکومت وجود ولري، دا د دوی لپاره د منلو وړ نه ده. البته دا په طبیعي ډول په تېرو 50 کالو کې دا ممانعتونه مختلف وو، مثلا د شوروي اتحاد په وخت کې یو ډول میتود کارول شوی، د مجاهدینو په دوران کې بل ډول، د طالبانو په مولي حکومت کې بل ډول، د جمهوریت په دوران کې طبیعتا بل ډول، او اوس هم بل ډول. نو راوړو په دې پرتاز د پختنه په دوه مې برخه باندې چې څه تفاوت لري. په ایدیولوژیک لحاظ ډېر زیات تفاوت کوي. د دیوبندي فلسفه او د خلافت مسله چې داعش مطرح کوي په ایدیولوژیک لحاظ ډېر سره تفاوت لري. او همدارنګه په فکر نه کاته بوکې تاسو وینئ چې طالبان اکثرا حنفي مذهبه دي، او ډیر په اصطلاح په ټریډیشنل اولنوي ایدئولوژي ولار خلک دي. دا په داسې حال کې ده چې د داعش ډله خلافت غواړي او مکتبې بیا د سلفیت پر مبنا ولار تفکر ده. څه په نهایت کې د سیاسي لحاظ په نړیواله سطحه د اسلامي خلافت احیا غواړي. دا په طبیعي ډول دا مسله ده د همدې لپاره هم ده چې طالبان هغوی ته تکفیري ډلې وایي، لکه چې مخکې مې اودوس مطرح کړې وه، او برعکس داعش بیا دوی ته مشرکین وایي او د دوی پر ضد جنګېږي.
سنگزه سب، یک از گفته های شما و جناب میرخیل سب سوال های دیگه هم ایجاد میشه. یکی خو پاکستان، شما تذکر دادین که به خاطر ذهنیت سازی این کار میکنه که جهان در حقیقت ذهنیت عامه جهان تغییر بده به نفع البته خود پاکستان. آیا واقعا این ذهنیت سازی است یا ای که امتیازگیری از قدرت های بزرگ مثل ایالات متحده یا سایر کشورها در اول؟ و دوم، اگر گروه داعش در افغانستان واقعا قدر بزرگ شوه، کلان شوه، که با یعنی طالبان گرچه میگن که قدر بزرگ نیست، ولی اگر خطر ایجاد کنه برای سایر کشورها، در واقع چی وقت اتفاق میفته؟
ببینیم از آن سب، اگر تصور کنیم که خطر نیست، با عقیده ما این خطر نیست که دفعا حکومت سلطه طالبان سقوط داده بتانه و به سرعت جانشین حکومت طالبان شده. اما تهدید است. بیشتر میاخید سر من اشاره داشت در زمان جمهوریت بین 8 تا 12 هزار زندانی تنها در زندانهای حکومت افغانستان زندانی بودن که مربوط به داعش میشدن، مشمول یک سرکرده ها و فعالینشان و ایدئولوگ هایشان. همه از اونا بر آمدن. بیشتر از دوست که آشناسه من از طریق فیسبوک کامنت شخان ببینین، مسئله دیگه فقر هست. استخدام نیرو در یک جامعه فقیری مثل افغانستان بسیار کار مشکل نیست. سه، فرهنگ جنگ و داشتن سلاح بر این طرف خط دیورن و اون طرف خط دیورن برای استخدام داعش سهولت ایجاد میکنه. از طرف دیگر، نقطه دیگه که وجود داره، شما میبینید که حدود 300 هزار یا 300 هزار بیشتر نیروهای مسلح افغانستان طالبان رخصت کردن و اینا تبدیل شدن به یک نیروی بیکار و یک نیروی جنگ دیده و آزمایش شده و در عین زمان اقدمان در مقابل طالبان که میتونه از این روح استخدام صورت بگیره. با در نظر داشت عزیز، من فکر میکنم که طالب از نظر استخدام و انجام فعالیت های تخریبی یا چی؟ تخریب روانی یا تخریب فیزیکی، ظرفت ها و پتانسیل های بسیار را به دست خود داره. طالب استفاده کرده و به عقیده ما استفاده میکنه. اگر ما به ایدئولوژی داعش نظر بندازیم، به باور ما اگر داعش در افغانستان قوت بگیره به شمول پاکستان، چون بعض خلافت اسلامی است، آسیای مرکزی را تا چین تا ایران و بالاخره اگر وصل شوه به شرق میانه، کشورهای عربی و خلیج، همه زیره میتونه تهدید بکنه و به عنوان یک تهدید باشه و قدرت ما
نور پیدا بکنه.
بله، یعنی موجودیت فیزیکی از نظر شما دارم رزی که پیمان امنیت جمعی برابری روسی هم چند پیش گفته بود که حدود 6500 عضو داعش در افغانستان وجود داره. ای که این رقم از کجا و چیگونه به دست آوردن تذکر داده نشده در گزارش، و گفته که 4000ش در ولایات شمالی افغانستان مستقر شدن.
خب من زیاد به ارقام روسات زیاد باور ندارم، به دلیل از اینکه و اون مو مسائل تبلیغاتی خودشان و زیر فشار قرار دادن کشورهای آسیای مرکزی که در همسایگی افغانستان هستند یک نوع سوء استفاده از ذهنی است. اما به هر صورت معقیده و ای است که داعش در افغانستان حضور داره و میتونه که به جذب خودم ادامه بده، اما این قرارگاه ثابت داشته باشه که باز و ارقام گرفته شده باشه که در سرحدات جنوبی به اصطلاح کشورهای همپیمان امنیتی که روسیه در رأسشان قرار داره برای تهدید بالفعل باشه که قرارگاه‌های از او وجود داشته باشه و فعال باشه، من باور میکنم که زیاد جنبه تبلیغاتی داره.
مننن استنگزه سپ زمنګ یو نه دقیقات نیمه دقیقې ټول پاتې دی غواړم په مجموعي ډول چې بحث را ټول کو. زمنګ د نن بحث ټوله په دی و چې د پاکستان خارجه وزیر د جرمني په منشن امنیتی کانفرنس کې د افغانستان په اړه ذکر وکړو چې دلته دایښ حضور لري لوی خطر دی، او ورپسې سم دستي و بل جمله ویل چې نړیوالو نه خواهش کو د افغانستان دغه کنګل شوی شتمنی 3.5 میلیارډ خوشي کی بانکي سیستمونه فعال کی او د طالبانو سره یو ډول تعامل ته دوام ورکړي. تر ډیره پوری دا ځنې سیاسي څېړونکو په دغه پرون رئیس نه ډیره تفصیلي کړي او د افغانستان په امور کې یو مداخله غنلې ده. میاخیل صاحب که تاسو سره یې مطرح کو، دوی په څه ډول باندې د طالبانو نه چې دومره یعنی هیڅ ډول خطر طالب نه ګڼي، طالب حاکمیت کې دی یو نیم کال وشو، بیا ولې دوی په رسمیت نه پیژني چې رسمي ورسره روابط لري او جهان کې د یو متحد په توګه باندې دفاع وکړي او یو مشروع حق هم ولري چې د یو بل هیواد په چارو کې دومره د لویو مسایلو په باره خبرې کوي، ولی په رسمیت نه پیژني؟
نو رسمیت خو چې وپیژني د رسمي تعهدات او په رسمي تعهداتو کې دوی نشي کولای چې دغه خودسري ګروپونه تقویه کړي او بالاخره دا یې نه ګټه پورته کړي. نو په دې خاطر باندې د دې واغ تیره تجربه هم دا و چې تیر ځل دوی طالبان په رسمیت پیژندلي وو، یوازې درې هیوادونو نور شابه په رسمیت ونه پیژنده. نو دیو سره وسم دا ویره ده چې کچیر یوازې دیو پرسمه کې پیژني، نو دا ټول مسؤلیت د دیو په غاړه باندې ولیږي او پاکستان د دې ظرفیت د نه لري چې هغه مدیریت کړي. نو په دې خاطر باندې نه پیژندل یو طرف نه غواړي چې طالب په کنټرول کې وساتي او د افغانستان چارو کې مداخله وکړي، او دا غو فلسفه هم دا مخکمه ته اشاره وشوله چې ان د افغانستان هغه ټول سیاسي او نظامی اټو چې معاملې کې د افغانستان سره باید اسلام آباد لاري دی. یو ټول خبره په دغه مسله کې ده. نو په دې خاطر باندې دی هغه د افغانستان په سپورت کې او د افغانستان په جوړولو کې په هر حالت کې دی وان چې کنټرول ولري او هغه خپل ستراتیژیک او پالیسي چې کوم ولري هغه د تعامل کې. نو په دې خاطر باندې د دې د خبرې سره زیدو نقیز دی په یوه حالت کې. نو زه فکر کوم چې دغه وګد وخت صحیح ده د 50 کال دغه ګروپونو مدیریت وشو کړي، خو که د پاکستان داخلي وضعیت په دغه شکل باندې روان وي نو دغه مدیریت شاید لاس ورکړي او بیا په هغه صورت کې پاکستان ته افغانستان پاکستان هم منطقې او لکه مخکې اسلامي ته اشاره ورته وکړه ټولې دنیا ته او سیمې ته بیا خطر دی.
اگر ایره از نظر حقوقی بررسی بکنین، این مداخله میتونه مداخله در یک کشور دیگه گفته شوه یکی، و دوم دیگه و اگر امطور است تأثیرش سر روابط آینده بین پاکستان و طالبان چی خواهد باشه، در حالی که هنوز طالبان مشروعیت ندارن، به رسمیت شناخته نشدن و روابط تعاملات تجارتی هم با پاکستان دارن. نه
ما میخوایم که پیش از اینکه سوال شما رو مشخص جواب بدم، در مورد ارتباط سوال آشناس که بحث به رسمیت شناختن هست، به رسمیت شناختن پاکستان از حکومت های افغانستان از دهه 90 قرن 20 شروع میشه، به ایمان که اولین حکومت موقت مجاهدین وقتی که در پاکستان برابری حضرت سبغت الله مجددی به میان آمد، طالبان او را به رسمیت ببخشن پاکستان را به رسمیت شناخت، در او به حالت تجرید باقی ماند و حکومت اول طالبان را هم به رسمیت شناخت به تجرید ماند. به این دلیل اون نمیخواه که به رسمیت بشنا سال یک و دوم است که میاخیر سب اشاره کرد اگه به رسمیت شناخت باز به عنوان کشور در حکومت متساوی حقوق با پاکستان وارد معامله میشه، در حالی که پاکستانی ها میخواه که کابل یک نوع باید محتاجشان باشه، به این خاطر به رسمیت نمیشناسن. و مشخصا در ارتباط سوال شما باید عرض بکنم که اصولا این از نظر حقوقی یک مداخله شناخته میشه. مداخله در حقوق بین المللی تنها بود فیزیکیش در نظر نیست، بود ایدئولوژیک مداخله هست، بود فرهنگی مداخله هست، بود اقتصادی مداخله هست. پاکستان متاسفانه یک پدیده نو نیست از مداخلاتش، اما امروز یک شکل جدید گرفته، یک گروه حاکم به گیرش آمده که او را به دنیا به رسمیت نمیشناخته، با مردم مسافه عمیق داره، میلیون ها مهاجر افغانستان اینجا وجود داره و با گروه های تروریستی ضد طالبانی هم زیر پرده پاکستان روابط خود داره. به این اساس خود زیاد جرأت میده از نظر من این مداخله هست در امور افغانستان و بحث پول گرفتن طالبا و استقرار اقتصادی افغانستان در حالت پاکستان که شدیداً به انفلاسیون در طول تاریخش مواجه است کمک میرسانه. وضعیت اقتصادی و تغییر وضعیت اقتصادی در افغانستان با در نظر داشته ای که اسعار خارجی بین دو کشور به سرعت در حال قاچاق است، این کمک میکنه. به این اساس پاکستان به این خاطر میگه میده.
ز م یو پختنه بل کوم بیستان ز سپتاسم تبصره کوي خو می خیل سپتاسم دید پاره چی بحثم را ټول شي چون 3 دقیقې ټول لرومنګ ماغه پختنه داده چې کچیرته دی واقعیتونه باندې ټول باور یا قناعت وکي چې پاکستان اقتصاد کمزور دی، پاکستان لاسوهنه کوي په افغانستان کې، د داعش په نوم ډلم حضور لري او طالبان هم د دې توانایي نه لري، خیر څوک او کومه قوه بدیل ده چې دغه لوی خطر یا د تروریستي خطر مخه په افغانستان کې ونیسي او وکړل شي چې افغانستان د یو مستقل سیاسي هیواد په توګه باندې ماتره شي او ټول نړۍ سره اړیکې هم ولري؟ میاخیل صاحب که تاسو خپل یو مختصر جواب راکړئ یوه نیمه دقیقې پورې بیا به د ستانګزي صاحب نظرم پی واورو. میره باندې
خبرسته چې یو ډله د بلې ډلې ځای ول او هغه فرضاً کنټرول کړی شي دا امکان نه لري. یو وطنۍ لار چې افغانستان سیمه او دنیا لپاره خطر نه وي، البته یو مشروع قانونمند حکومت دی چې ملي مشروعیت هم لري او نړیوال مشروعیت هم لري. نو په هغه صورت کې بیا هغه مبارزه د افراطي ډلو سره هغه ټول یو قانوني بڼه لري، اما اوس که یو ډله حاکم کېږي بله له منځه وړي او بیا بله راځي، دا کومه نتیجه نه ورکوي. او هغه انګلیسي متل دی چې د دښمن دښمن زما دوست دی. نو په دغه فارموله باندې دا طرفونه سره خپل هغه لیوا دغه چې کوم پلویتوب دا همیشه بدلی را بدلی، یعنی یو سره به نن په داعش کې وي، سبا د په القاعده کې وي، بل سبا د په جنایي ډلو کې وي، بل سبا د په طالب کې وي. نو دغه یو هغه ایدیالوژي ده چې په سر کې لکه مخکې چې ورته اشاره وشوله هغه جدا مسله ده، اما دغه ابزار د جنگ چې کوم یو دی او دغه ګروپونه او خلک چې دي دا سره بدلیږي. تاسو یک یو څه وخت مخکې لیدلی وي د انارف په شمال کې په فرانسې کې یو کس وایي چې زمونږ او د داعش شباهت سره موجود دی، باید موږ سره یو ځای نو دا چې نظریات هم ورکړ کېږي. نو په دې خاطر باندې دغه جنگ کې ډېر مختلف هغه جنایي مواد مخدر مافیا جنګي اقتصاد دلته هم مطرح دی. نو بیا دلته هغه دوست دښمن
مننه میاخیل صاحب، مننه میاخیل صاحب. یوه د قوخ لرو کستانګزی صاحب نظر
د مان نظر د فکر کوم چې په افغانستان کې دغه میاخیل صاحب د شورا او غوړ د لپاره هیڅ ډول حکومت نشي کولای. دا د افغانستان تر پنځه څلور کلن مختلف ایدئولوژیک حکومت ثابت کړه. او بل خبر دا ده چې فکر کوم چې د افغانستان د پاره د افغانستان خلکو د پاره لوی بدیل داده چې د نوې زمانې له غوښتنو سره د خپل فرهنګ پښتون سره او همدارنګه د خپل اعتقادات چې اسلام ده د هغې په رڼا کې ټول عناصر سیاسي او ملي عناصر واقعیتو ته تن کېدي او د ملي وحدت په سیوري کې د بین المللي اصول له مخې یو حکومت رامنځته
کړي. بسیار زیات تشکر از هر دو مهمان محترم ما، جناب ستانکزی صاحب استاد سابق پانتون و تحلیلگر سیاسی و جناب شاه محمود میاخیل معاون سابق وزارت دفاع ملی افغانستان که در برنامه حضور یافتن نصر شنونده عزیزم. تشکر میکنیم که به ما گوش شدین و ما را در ستلایت ما دیدین.
دو دوارو ملمانو نه دیره دیره مننه کوم او سیلینم چی یو سات تاسو منگ سره وی پده بحث که او زمنن او ریدون کوم گوکنی ولو طولو نه مننه کورم ودان خواخت تاسو غوارو پی اجازه.